په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اغزن سیم په غځولو سره به په سیمه کې وضعیت له کنټرول ووځي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به بې اعتمادي ورسره زیاته شي. هلمند ته د نوي امریکایي پلي سمندري ځواکونو د استول کېدو په اړه هم راپور لرو. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو او دغه راز د مخکښو ښځو حقوقو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړه او نازمې یو ژمنې وکړه چې دوی به د هرې حملې په ځواب کې قاطع او اغیزمن ځواب ووایي. ټاکل شوی د برېټانیا پارلمان نن د هغه هېواد صدر اعظم تریزا می هغه پلان ته رایه ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي. خلومړی محمد واصل وصال ته ورور کوچې د افغانستان د دې سات مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
سلامونه. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوی دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې یو شان مبارزه وکړي. او د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د شینکی ولسوالۍ امنیه قومندان د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار د امنی قومندانۍ د رسنیو مسول حضرت حسین مشرقیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې بهرنۍ ځواکونو نن سهار شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د نازیانو پولیسوالۍ کې پر داعش ډلې د بی پلوټ الوتکې په وسیله هوایي برید کړی چې پکې د دغه ډلې 15 غړي وژل شوی دي.
نن شاوخوا 10 بجې د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې هوایي برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې 15 داعش وسلوال وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې وژل شوي داعشیان د مولوي یحیی د ګروپ غړي او د خیبر پختونخوا د ورکزیو سیمو اوسیدونکي دي.
مشرقیوال وویل چې د ننګرهار ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د داعش او نورو وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل پلو د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د شینکی ولسوالۍ امنیه قومندان د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 11:30 بجې د شینکی ولسوالۍ اړوند د سیوری پر یوې پوستې برید وکړ چې د شینکی امنیه قومندان سیف الله هوتک یادې ساحې ته د پولیسو د مرستې په هدف روان و چې په لار کې پر ټانک د ماین چاودنه وشوه.
تیره شپه یو شمېر وسلوالو مخالفینو د شینکی ولسوالۍ اړوند د سیوری په منځ کې په څو امنیتي پوستو باندې انداخ وکړ. هغه و چې د شینکی امنیه قومندان د شینکی ولسوالۍ د سیوری په طرف حرکت وکړ ترڅو د خپلو سرتیرو سره کومک کړي او هغوی حمایه کړي. هغه و چې لاره کې یو مین ځای په ځای کړی وسلوالو مخالفینو او هغې ته انفجار وکړ او خپله د شینکی امنیه قومندان سیف الله هوتک او ورسره یو بل سرباز هغه په شهادت ورسېد.
سیال زیاده کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ 3 ساعتنی خطه هم وشوه چې په پایله کې وسلوال طالبان په شاوتم بول شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په ډېره سره نه دی ویلي. او د بغلان ولایت حکومتي او امنیتي مسولین وایي د عملیاتو په جریان کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی په ګډون 8 تنه قومندانان هم وژل شوي دي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته ویل چې افغان کمانډیز وکونو تیر شپه د دندغوري په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات وکړل چې په پایله کې یاد کسان ووژل شو. اخوا د ملي وزارت دفاع د کمانډیز وکونو د لیوا ویان احمد جاوید سلیم ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شو کسانو د طالبانو لخوا نومول شوی والی مولوی هلال، حاجی شیرالم، قاری جنباز، قاری شهاب الدین او قاری اسماعیل شامل دي. د دغه سرچینې په وینا وژل شوی کسان نقاب پوشه دي او د پیژندلو لپاره سړی روان دي. طالبانو لتر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ول کورنی خبرونه بهرنی خبرونه زما همکار فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې د متحده ایالاتو اراده و نظم یو ژمنه وکړه چې دوی به د هرې حملې په ځواب کې قاطع او اغیزمن ځواب ووایي. پنس نن د یو اس اس رونالد ریګن په نوم الوتکوونکي کښتۍ کې وویل چې شمالي کوریا د آسیا پاسیفیک هیوادونو د سولې او امنیت لپاره تر ټولو خطرناک او جدي ګواښ دی. پنس وایي د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به په پرله پسې ډول کار وکړي څو پر پیونګیانګ اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي. پنس ټینګار کوي چې متحده ایالات تل د سولې غوښتونکی دی، خو هغه خبرداری ورکوي چې د ده په وینا سپار یا ډال ساتنه کوي او توره آماده ده. دا څرګندونې څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې شمالي کوریا د خپلې یوه توغندي په ازمایلو بریالۍ نه سوه. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو او نړیوالو غبرګونونو سره سره خپل اټومي او د بالستیک توغندیو ازموینې په دې وروستیو کلونو کې ډېرې کړې دي. ټاکل شوی د بریتانیا پارلمان نن د هغه یوه د صدر اعظم تریزا می هغه پلان ته رای ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره کړي. د دې پلان پر مخ وړلو لپاره د پارلمان دوه په درېیمه اکثریت باید د تایید رای ورکړي. په بریتانیا کې د کارګر ګوند چې تر ټولو لوی مخالف ګوند دی او هم لیبرال دیموکراتانو د تر وخت د مخ انتخاباتو د ترسره کولو هرکلی کړی دی، خو د سکاتلند ملي ګوند ویلي چې په پارلمان کې د دوی استازي به له رای ورکولو ډډه وکړي. د دغه ګوند مشر نیکولاس سترجن د سه‌شنبې په ورځ په یوه مرکه کې د محافظه کار ګوند مشري او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د دې اقدام په خبرګون کې وویل:
It's very clear that the Prime Minister's announcement today is one
دا وی د ډیر ښکاره ده چې د صدر اعظم نننۍ اعلان ټول د دې د ګوند د ګټو لپاره دی، نه د ټول هیواد د ګټو لپاره. دا فرصتونه ګوري چې خپل ټول مخالفین وځپي او د خپل شر ځان خلاص کړي چې له دې سره موافق نه دي. دا په دې سره وکولای شي هیواد هغې لور ته یوسي چې دا یې غواړي. تریزا می پروند اپریل 13 د تر وخت مخکې انتخاباتو تر سره کېدو غوښتنه وکړه چې ظاهرا د دې د موقف د پیوړی کېدو په هدف ښکاري. د خبر داس مال سوي چې بریتانیا له اروپای ټولنې څخه وتلو ته تیارې نیسي. می وایي بریتانیا له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره د تیر کال تر ریفرندوم وروسته ډاډ او ثبات ته اړتیا لري. په دغه وخت کې تر ټولو وروستي عمومي انتخابات په 2015 کال کې وسو او راتلونکي انتخابات په 2020 کال کې په پام کې نیول سوي و، خو اوس به د انتخابات د دغه پلان سره سم راتلونکي جون میاشتې پر اتمه نیټه کېږي. او په تور بهیره کې د روسیې ساحلونو ته نږدې د یوې وروړونکې کښتۍ تر ډوبېدو وروسته ژغورونکې ډلې د کښتۍ په 9 تنه عملی پسې ګرځي. پلټونکې کمیټه وایي د دغې کښتۍ 3 تنه عملیه تر اوسه ژغورل سوي دي. راپورونه وایي په نورو کسانو پسې د لټون عملیات دوام لري، خو د طوفاني هوا له کبله یې چارې سختې دي. دغه کښتۍ چې د پانامې بیرغ ورباندې وو د روسیې له جنوبي سیمې روستوف څخه غله ترکیې ته انتقالوله. دا کښتۍ په کرچ تنګې کې له رادار ورکه سوه. سیمه ییز روسي چارواکي وایي په عملیه کې اوکراینیان، روسان او د ګرجستان یو وګړی شامل وو. د روسیې د فدرال سمندري ځواکونو یو ویاند ویلي چې دغه کښتۍ د یوې ترکی کمپنۍ وه. د کښتۍ د ډوبېدو علت تر اوسه معلوم نه دی. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کې غوړی دا ځین نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په وی پړه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اغزن سیم په غځولو سره به په سیمه کې وضعیت له کنټرول ووځي او بې اعتمادي به ورسره زیاته شي. هلمند ته نوي امریکایي پلي سمندري ځواکونه هستول کېږي. هغه ولایت چې ډېرې سیمې وسلهوالو طالبانو لاندې کړي، خو مرکز لشکرګاه چې نسبتا امن دی هلته بیا ډېر ځمکه زورواکانو غصب کړې ده. لشکرګاه کې د ځمکو د غصب پر ضد یو کمپاین پیل شوی دی. ننګرهار، پاچین او کوټ ولسوالیو کې له سخت دریځو په تصفیه شویو سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره افغان امنیتي ځواکونه امنیتي مرکزونه جوړوي، خو ولس څه وایي؟
چې د سپین غره پورې موږ د تیرا سره په سرحد او دښمن د مغې لارې نه راځینو چې په غرو کې هلته د سوله جوړ نه شي. هېڅکله چې امنه دا بیس هلته هغه منطقه کې امنیت تامین کولی شي او نسبو ولس تیار دی چې پاڅون وکړي.
د ننګرهار په څنګلوري ولایت کونړ کې بیا د کم عمر ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین مشر وایي د دې ولایت په ډیرو هغو سیمو کې چې دولت پرې کنټرول نه لري ښایي ډیر ماشومان له واکسینه پاتې شي، ځکه وسلوال مخالفان د دې کمپاین مخه نیسي.
دغه دایشي غونډې ډلې دي او تسکنات نه کوي. مخکې به سیدور کې کار کېده او هغه ته حاکم دا اجازه رانه کړې شو.
پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د مخکخو خزو او اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیمونو د غڅولو په ګډون د خنډونو په جوړولو له کنټروله وتلی حالت رامنځته کړي. د دفاع وزارت یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل د پاکستان دا اقدام له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور نه دی. دوه درې ورځې مخکې د پاکستان د پوز ویاند وویل چې عملاً له خیبر ایجنسۍ سره د پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار پیل شوی دی. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستاني پوځیانو هیله لري چې له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د خنډونو د رامنځته کولو پر ځای له تروریزم سره رښتیانۍ مبارزه وکړي. د دفاع وزارت یو ویان محمد رادمانش نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویل له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اصغن سیم نصبول نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي، بلکې داسې یو حالت به رامنځته کړي چې له کنټروله ووځي. د پسرګند ډول ونول چې څه ډول وضعیت برامست شي،
کشیدنه حصارها بین مردم و
د خلکو ترمز د دیوالونو جوړول داسې وضعیت رامست کول چې له کنټرول وځي ګټه نه لري. مؤثره بداوی چې هم پاکستان او هم افغانستان او هم نور هیوادونه له تروریزم سره صادقانه مبارزې ته خپل ټول پام واړوي. د شغل رادمنش په باور د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو له لوري د خنډونو جوړول د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو ترمنځ بې اعتمادي هم رامنځته کوي. د په دې باب چې د افغانستان حکومت به په دې اړه څه وکړي څه ونه ویل، خو ویې ویل چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې به په دې موضوع غور وشي. د پاکستان د پوز ویاند آصف غفور پرون دوشنبه په راولپنډی کې یو خبری غونډې ته وویل د خیبر ایجنسی په سیمه کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې 100 کیلومتر خندونه جوړ شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان د یاغیانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د ډیورن کرښې په اوږدو کې امنیتي تدابیر زیاتی شي. د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست غفور لیوال د پاکستان د اقدامات د نه منلو وړ بوبلل.
دلته ډېر درون پوځي حضور دی، خلک له خپلو ځایونو نه ایستل شوي دي، ځایي خلک نه دي پاتې، او د خلکو په غیاب کې که دوی په ځینو سیمو کې ځینې تحرکاتو ته لاس غځولی وي دا هېڅکله په دې معنا نه ده چې دا به دوام وکړي. د افغانستان د حکومت سره په دې برخه کې هېڅ ډول توافق نه دی شوی، او دا تر دې وړاندې پېښه ښودلې ده چې خلک هر کله چې بېرته خپلو سیمو ته راوګرځي دغه ډول تعصبات نه پرېږدي او خلک یې له منځه وړي.
ښاغلی لیوال د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خو د افغان چارواکو له مخالفت سره سره د پاکستان پوز ویلي چې په دوهم پړاو کې به په بلوچستان ایالت کې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې هم خنډونه جوړ کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هلمند ته نوی امریکایي پلی سمندري ځواکونه هستول کېږي. د امریکا مارین ټایمز خبرونه ویلي چې په هلمند کې د امریکا زیات شمیر پلی سمندري ځواکونه په تیرو څو کلونو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او دغه نوی پلی سمندري ځواکونه چې دی ولایت هستول کېږي له افغان امنیتي ځواکونو سره به د وسلوالو طالبانو د فعالیت او حضور د پراختیا په مخنیوي کې مرسته وکړي. په عین حال کې د هلمند والی ویلي چې د ژمي میاشتې د خپلو امنیتي ځواکونو په روزنه انتیری کړی او له وسلوالو طالبانو به هغه سیمې بیرته ونیسي چې په تیر یو کال کې تر کنټرول لاندې راوستي. نور جزئیات فرشته جلال زی راپور کې.
هلمند ته د روانو سمندري عسکرو دا ماموریت به نه میاشتې وي. دا بل 2014 میلادي کال رئیس د امریکا په شمالي کارولینا ایالت کې د سمندري ځواکونو له مرکزه تر ټولو زیات عسکر وي چې افغانستان ته پیوځای استول کیږي. د اپریل میاشت په پای کې به ټول سمندري عسکر افغانستان ته رسیدلي او په هلمند کې به ځای پر ځای سوي وي. د عسکر به په هلمند کې د 215 قولي اردو عسکر او منصبدار روزي، هغوی به همدارس د 515 بوست زون پولیسو ته روزنه ورکوي. د امریکا د سمندري ځواکونو قومنداني وایي چې هلمند ته د امریکا تلونکی اسکر به هلته پولیسو او اسکرو ته د درنو او لری نقشې وشتونکو وسلو استعمال او د جګړې ډګر ته د کوچنیو پوځي ډلګیو د استولو د استراتیژیکو او لوجستیکي اړخونو روزانه ورکوي. خو د مارین ټایمز په وینا هلمند د امریکایي ځواکونو لپاره په خطرناک سیمه بدل سوی دی. د مارچ په میاشت کې یو افغان اسکر درې امریکایي پوځیان وویشتل. په فبروري کې هم د امریکا د سپیشل فورس یو اسکر په سنګین ولسوالۍ کې سخت زخمی شو. جنرال ډیوید پیټرویس چې له 2000 تر 2011 میلادي کال یې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشري کوله مارین ټایمز ته ویلي چې هلمند ته د 300 اضافي سمندري اسکرو او تجهیزاتو استول په هغه ولایت کې بدلون راوستلی سي. په همدې حال کې د هلمند والی وایي چې ژمه یې د خپلو امنیتي قواوو په روزنه تیر کړ او په ټول افغانستان کې د خالد په نوم د پوځي عملیاتو له پیل سره به هغه سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي چې په وروستۍ یوه کال کې یې نیولې دي. د نیو امریکا په نوم څیړنیز مرکز غړي پیټر برګن مارین ټایمز خبرونې ته ویلي چې افغانستان ته 300 اضافه سمندري عسکر په داسې حال کې استول کېږي چې د هغه هیواد امنیت تر بل هر وخت خراب سوی دی. برګن خبرونې ته د امریکا د پوز د ویټرنی پر اساس ویلي چې وسلوال طالبان د افغانستان د وګړو پر درېمه برخه چې 10 میلیونه کیږي واکمنی لري یا ایل افغان حکومت سره سیمه لاس په لاس کوي. خو د هلمند والی حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په مرکه کې پرته لدی چې هغه ولایت ته د 300 سمندري عسکرو پر ورتک تبصره وکړي وویل
هغه قوتونه چې موږ په لاس کې لرو او هغه ظرفیت چې موږ لرو په امنیتي او برخه کې د هغه په بنا د عملیاتو پلان جوړ کړو ولسونو ته ان شاء الله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د ساکال عملیاتي پلان په ترڅ کې ان شاء الله وکولای شو چې ډیره صاحب د دښمن نه ونیسو ډیر زینه بخوندي موږ وکولای شو په روسا کال او یاده تر اوسه چې د دښمن هغه هجوم چې دوه په لشکرګاه باندې راوړی و هغه هجوم چې دوه په هلمند باندې راوړی و او د سیمې استخباراتو په واسطه باندې دوی غوښتل چې هلمند ته سقوط ورکړي موږ وتوانېدو چې هغه دفع کړو او اوس الحمدلله موږ برعکس د پیشروی په حالت کې یو.
خو د هلمند ټولې ولسوالۍ تر یوې اندازې یا په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هغه ولایت باغران دیشو نوزاد مساکله خانشین ناوه او سنګین ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو سره دي. د ګریش کنادلی مرجه او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي ځواکونو تر واک لاندې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه یو شمېر حوزې هم وسلوالو طالبانو نیولې یا له حکومت سره لاس په لاس کوي. په امریکا کې د جګړې مطالعاتو مرکز څیړونکي کاتلین فورست مارین ټایمز خبرونې ته ویلي چې د سنګین ولسوالۍ له نیولو سره وسلوالو طالبانو دا توان پیدا کړی چې پر نورو ستراتیژیکو سیمو لکه لشکرګاه، کندهار ښار او ترینکوټ حمله وکړي.
هلمند ته د نوې امریکایي پلی سمندري ځواکونو د استول کېدو په باب مو واورېدل. په دې ولایت کې په اوس وخت کې په سلګونو امریکایي پلی سمندري ځواکونه د وسلوالو طالبانو سره څنګ په څنګ دی. لوبې د افغان امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ دی وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې همکاري کوي. هلمند هغه ولایت چې ډېرې سیمې وسلوالو طالبانو لاندې کړي خو مرکز لشکرګاه چې نسبتا امن ده هلته بیا ډېر ځمکه زورواکانو غصب کړې ده. د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره په لشکرګاه کې یو کمپاین پیل شوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي د حکومت دغه اقدام ستایي خو وایي چې دغه کمپاین باید دوام وکړي. په لشکرګاه کې ویل کېږي چې شاوخوا 1500 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د ازادي راډیو خبريال له دغه کمپاین پیل ته ورغلی وو.
د لشکرګاه شهر سلګونو اوسیدونکي او دکانداران راټول سوي دي د غصب په ضد د حکومت د تازه پیل سوي کمپاین ننداره او ملاتړ کوي. که څومره کومیسون چې د غصب سو ملکیتونو تشخیص او چرنه کوي د لشکرګاه شهر د لومړي او ځې په مربوطاتو کې یوازې یو جرم ځکه د غصب نه بیرته خپلې پخوانی مالکیت وسپارل خو خلک د حکومت لخوا د غصب په ضد د پیل سوي کمپاین د دغه واړه حرکت ستاینه او د غدد دوام غوښتنه کوي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د لشکرګاه شهروال انجینر متی الله بهیر وایي که دا پروسه تر هغه زور ځواک ورسېږي چې په سلګونو جرم ځکه نیولې ده ګټوره تمامېږي.
دا لږ ده یو جرم ځکه ده خو پیل یې نیک پیل دی او نیک اقدام دی بعد دا شګو سوله باید دا پروسه ونه درېږي دا پروسه باید جګان ولري تر هغه پورې څو د غصبینو لاس نه ځي.
یعنی په مجموع کې هغه څوک چې زور لري هغه څوک چې توپک لري هغه څوک چې زور واکان دي دا تقریبا په ډېر دا قصد چې اکثرو د دوه خلکو په شاوخوا باندې یا شنختګان دي یا دوی
قومي مشر او د ولایتي شورا په خوانی وکیل حاجی طالب چې د غصب شوی ځمکې اصلي خاوند ځان بولي د حکومت د دې اقدام په ضد محکمې ته عریضه کړې ده. هغه وایي اسناد لري او ځمکې د پیسو په بدل کې د حکومت څخه اخیستې ده. خو د ناوې اوسیدونکي بی بی شاګوله وایي پر دغه ځمکه چې حاجی طالب د دې نه شپږ کاله وړاندې په زور نیولې ده د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وخت اویز او اسناد لري.
خو که جوره ماته راکول کیږي نو اول خریدار، دوهم هغه سند چې ماته جوړیږي په محکمه کې راکول کیږي، دریم هغه انجینر صاحب محترم چې راځي ماته په متر مربع د دقتې سره جلا کوي. دغه ټول اسناد ما سره موجود دي، د عدلي او قضایي ته ورته محول سي چې موږ خپل داوس
زه د خپل حق د پاره شپږ کاله داسې ځغلولی یم چې په ټوله عمر کې به دغه دق زه ساز نه کوم او نه بیا هېر کړم. قواله والا خطر نجیب په وخت کې مې رانیولې ده. د نجیب په وخت کې دوه درې کاشته څلور کاشته دلته انجینرانو ماته چرپ کړې ده. دا سړی په ما پټ پسې و چې واره بلم راله وبیا پاشل
د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې نږدې اتیا زره جریبه ځمکه غصب شوې ده چې ډېری د دوی اړوند ځنګلونه او زراعتي فارمونه دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د ټولو هغه کسانو په ضد به قانوني کړنه کیږي چې د شخصي یا دولتي مځکو په غصب کې لاس لري. هغه د غصب په ضد د پیل شوي کمپاین په لومړۍ ورځ وویل که خلک مرسته وکړي کولی سي د ډیرو زور ځواکو څخه غصب شوي مځکې بیرته واخلي.
دغې قضیې ته څو وارې پلاوی ټاکل شوی ده او ټول هغه اسناد چې د حاجي صاحب طالب سره و یا د بل سره و او د دې خوراکۍ سره و دی هغه کړي دي لیدلې دي. وروسته د هغې نه قضایي دولت هغې پریکړه کړې ده چې په هغه اسنادو کې چې موږ لاسته تر اوسه رسېدلي دغه ځمکه د دغې مور ده.
د حکومت لخوا د غصب په ضد کمپاین په داسې حال کې د یوازې یوه جریب ځمکې په خلاصولو پیل کیږي چې د لشکرګاه د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دې ښار کې تر 1500 جریبه ډېر ځمکه غصب شوې ده چې اکثره یې وکیلان، ځینې حکومتي اراکین او نور زورځواکي او د هغوی د کورنۍ غړي دي. دا چې د غصب په ضد ټاکل شوی کمیسیون به د زورځواکو لخوا د غصب شوو ځمکو د خلاصون په خاطر پیل شوی کمپاین څومره بریالی او بې پرې پر مخ یوسي وروسته به جوته سي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لخرګه کې د غصب شوو ځمکو پر ضد کمپاین په اړه مو واورېدل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د بشري حقونو د تامین په برخه کې د ازادي راډیو ځانګړي اساسي او بشري حقونو پروګرام له بل له مخکښو ښځو له اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو مهروي. خو اوس هم بیا هم په امنیتي مسایلو کې تم کېږو. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار د اچین او کوټ ولسوالیو په هغو سیمو کې چې په وروستیو کې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اډو پر جوړولو کار روان دی. د دې ولسوالیو یو شمېر قومي مشران وایي چې دغه امنیتي مرکزونه باید له ولس سره په مشوره د سپین غره د لمنې په لوړو کې چې سخت دریځې تګ راتګ کوي جوړ شي. نور حال په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې
امنیتی چارواکی وایي په کوټه وچین ولسوالیو کې د افغان او بهرنی ځواکونو ګډ عملیات لا هم روان دي او هغه سیمې چې له داعش وسلوالو پاکې شوي هلته د امنیتي بیزونو پر جوړېدو کار پیل شوی. په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسول جګړن شیرناقا فخیری ازادي راډیو ته وویل په کوټه ولسوالۍ کې امنیتي بیز جوړ شوی او په چین کې پرې کار روان دی.
اندر ولسوالی چین هم در یکی از نقاط بسیار مهم اساسی از دیروز به طرف کار آغاز شده. قطعات پلیس سرحدی و لوای چاره ما در روی انشاءالله با اینده نزدیک با تجهیزات مکمل جابجا شدن و اکثر قراجات ایره که در ولسوالی چین و ولسوالی کود حضور داشت مخصوص می شد پاکسازی شده و یه عملیات فعلا ادامه داره و موفقه ادامه داره.
نموره وید دوی عملیات لهم روان دی و هاگ نوری سیمی چی لوسلوال و پاکشی حال تا به هم امنیتی بیزونه جور شی. بلخوا د کوټ ولسوالۍ قومي مشر ملک برات سنادر وایي په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ یو برخه له دایشانو پاکه شوي او دوه برخې له دایشانو سره دي. نوموړی وایي که امنیتي بیزونه د سپینغره په لمن کې پاس جوړ شي نو ټوله ولسوالۍ ترې امن کېدای شي.
بیسونو خو چې کوټ څه دغه دي چې یو دوی د کرپې په سر انتخاب کړو یو د جنګي غونډه خو موږ هغه رات کې ځکه چې هغه دولت په ځار نه وکومي چې حکیمه نتکې دي ځکه چې تقریبا دوه برخه کوټ چې دی خاطرې نام نه دی او یو برخه کې اوس امنیت تامین دی دا دوه برخه کې دا زموږ منطقه غریزه ده چې د سپین غر پورې موږ د تیرا سره په سرحد کې او دښمن دا مغې لارې ناراجینو چې په غرو کې هلته بیسونه جوړ نه شي او زموږ ولس هلته مطمئن نشی سرویس کلا سی امنا دا بیس سال تا اگر منطقه که امنیت تامین کوله که اونس بمقابله سر سیار دیو چه پانسون وکه
دا اچین ولسوالی قومی مشر ملک عثمان هم ورته نظر لري او په خبره ای دا ولسوالی پلان دی آرام سیمو کې امنیتی بیزونه هیڅ ګټه نه لري. نوموړی وایي که امنیتی ځواکونه د ولسونو سره په همکاري او همغږۍ امنیتی بیزونه جوړ کړي نو پایله به مثبته وي.
موږ ته دولتي خلکو څه نه دی ویلي که په لتابان اسد خیلو د باندر شاوخوا په سا او نازیان عبدی علاقو کې بیزونه جوړ کاندي بر وایه مونږ تر راځي قومون تا کنه کله جوړ کړه دا بیا د دې خپل شخصي بيزونه دي قوم له فائدې نه ورځي نو قوم ته دا منلو وړ دي. مونږ ته باغه شه د منلو وړ دي چې قوم دا من لاندې راشي او قوم دی یو بیرغ لاندې راشي چې پرته دینا خو سه مونږ ته د بيزونه په کوم ساحه کې واچي بری صاحب یې خارج ته وي یو ټوپکوال ډله بزي بل ټوپکوال ډله برازي
د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره د تیرې پنجشنبې په ورځ په اچین ولسوالۍ کې د تر ټولو قوي ترین بم استعمال وروسته د داعش وسلوالو مقاومت کمزوری شوی او په خبره یې د یادو ولسوالیو مهمې سیمې له وسلوالو پاکې شوي. د دوی په خبره دې عملیاتو ته به تر هغه دوام ورکوي تر څو داعش وسلوال په بشپړه توګه وځپي.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شئ او له هغه وروسته په همدې څپو د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. په کونړ کې د کم عمر ماشومانو لپاره د ګزن یا پولیو د ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین مشر وایي د دې ولایت په ډېرو هغو سیمو کې چې دولت پرې کنټرول نه لري ښایي ډېر ماشومان له واکسین پاتې شي، ځکه وسلوالو مخالفانو د دې کمپاین مخه نیولې ده. په دې ولایت کې هم له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې د مسؤلینو په وینا په ترڅ کې به په لسګونو زره ماشومان واکسین شي. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
په کونړ کې د پولیو واکسینو مسؤل حاجی محمد اساق ازادۍ راډیو ته وویل دوی ډېره هڅه وکړه چې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې واکسین ماشومان د فلج له لاعلاج ناروغۍ ژغوري او باید چې نور د ماشومانو د روغتیا خوندیتوب دپاره د پولیو ضد واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړل شي څو هر کور او سیمې ته لاړ شي او له 15 کالو کم عمره کوچنیانو ته دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي، خو په دې کار کې بریالي نشول. هغه وویل اوس ورسره ویره پیدا شوې چې کیدای شي په روان کمپاین کې د تیرو کمپاینونو په پرتله زیات ماشومان له واکسینو پاتې شي.
15,009 تیو په هغه تیر دور کې او د هغې نه اوس 5,511 نورم موږ نه سوا شو ځکه ځینې ساحې نورم دغه د شي غوندې ډلې دي اوس قناعت نه کوي. مخکې به سیزور کې کار کېده او هغه ساحه کې هم دا ځل اجازت رانه کړی شو. په پیج کې دغه د رچلام ساحه کې مخکې موږ نه پرېښودلی کېدو، اوس هغه وډیګرام ساحې ته هم راغله. تقریبا 120 ماشومان د 15 کال نه کم هلته نه شو. ځینې په نالۍ کې هم ستونزې دي، په ګنجام کې هم لږې لږې ستونزې راغته او مسترکانو او مراور او سلطان کې د پوخوا نه هماغه بند دي.
د کونړ اوسیدونکي بې وایي یو شمېر کسان واکسینو سره د مخالفت په صورت کې ماشومان د یو لاعلاج او تلپاتې ناروغۍ د خطر سره مخ کوي او دا په دې معنی ده چې یاد کسان د خپلو ماشومانو تر څنګ د نورو ماشومانو ژوند ته هم اهمیت نه ورکوي.
نوم یې ګوهر سپید د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دا چې په دغه بعضو سیمو کې واکسینو ته اجازه نه ورکول کیږي نو دا داسې ده لکه خپل ماشومان چې یعنی د اور خولې ته اچول وي. هغه امراض چې مخکې به وو موږ د دې شاهدین په دغه صحنه کې نو هغه دغه واکسینو سره ډیر زیات ورک شوي دي او هغه ساحو کې چې نه تقویق کیږي پکار ده چې هلته کار ورته وشي او هغه خلک په یو غږ سره راپاڅ مازیګ خپل ماشومان دغه مرزونو څخه خلاص کی.
د عام روغتیا او د واکسین مسولین وای په روان مریض کال کې تر اوسه په کونړ کې د فلج کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو تیر کال د یاد ولایت په شلتن کې څلور مثبتې پیښې موجودې وې، او که چیرته بیا هم واکسینو سره د مخالفت کچه زیاته شي نو امکان لري چې مثبتې پیښې هم وموندل شي.
په کونړ کې مو د کم عمر ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولو د ناروغۍ ضد کمپاین په وړاندې د خنډونو په باب البته واورېدل. د کمپاین مسؤلین وایي چې په یو شمېر سیمو کې ښایي د 50 کلونو کم عمر ماشومان ډېر ماشومان له دغه واکسینه پاتې شي، ځکه چې په سیمو کې وسلوال طالبان حاکم دي او د کمپاین مسؤلینو ته اجازه نه ورکوي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا یوه ډېره ناعلاجه ناروغي ده او باید ماشومان پرېښودل شي چې واکسین شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فریبا ظاهر ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته په خپل اول رسمي سفر کې له اسلام آباد څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې یو شان مبارزه وکړي. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش ډلې 15 بهرني وسلوال وژل شوي دي. د زابل سیمه ییز چارواکي وایي د شینکی ولسوالۍ امنیت قمندان د یو مان په چاودنه کې ووژل شو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې د متحده ایالاتو پریکړه و نه ازمه یو ژمنه وکړه چې دوی به د هرې حملې په ځواب کې قاطع او اغیزمن ځواب ووایي. ټاکل شوی د بریتانیا پارلمان نن د هغې و د صدر اعظم تریزا می هغه پلان ته رای ورکړي چې وایي عمومي انتخابات به په جون میاشت کې ترسره شي. او په تور بهیره کې د روسیې سواحلو ته نږدې د یوې باروړونکې کښتۍ تر ډوبېدو وروسته ژغورونکي ډلې د کښتۍ په نه تنه عملی پسې ګرځي.
مرزی احمدزی هم اقتصادی خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار وایي چې سږکال به په ټول هیواد کې له کرنیزو توکو څخه زیات محصولات ترلاسه شي. حامد هلمندی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په ژمي کې په کافي اندازه واوره او ورښتونه شوي او اوس مهال د هیواد 80% ځمکه په منظم ډول خړوبېږي. نوموړی وایي چې یوازې د کندهار ولایت په 15 ولسوالۍ کې 25,000 د پستې ونې کینول شوي دي. ښاغلی هلمندی وایي چې د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ افغانستان هر کال 5 میلیونه ټنه غنم تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې تیر کال د نورو کلونو په پرتله ډیره اندازه سبزي او تازه میوه بهر ته صادر شوې دي. د دغې خونې د صنایعو او صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال 138,000 ټنه تازه میوه، 185,000 ټنه سبزي او د 500,000 ډالرو په ارزښت طبي بوټي د پاکستان او هندوستان په ګډون نورو هیوادونو ته صادر شوي چې د نورو کلونو په پرتله 100 برابر رازیت ولی خي. خغلی پوپل وای کچیر له پاکستان او زین نور هیوادونو سره د افغان سوداګرو ترانزیتی او زین نور سنځي حل شي، په روان 1399 مریض کال کې به په زیات اندازه سبزي او تازه میوه بهر ته صادر شي. نن د کابل په بازارونو کې په اومده ډول د زین خوراکي توکو به یو بوجی قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجی پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجی 2300 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجی 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1130 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د زین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 20 افغانۍ او شپوله، یو انګلیسی پاوند 80 افغانۍ او لاس پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او نوی پوله، او زر پاکستانی کلدار 1400 افغانۍ. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اورې مخې له دې چې ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د جلال آباد ښاروالۍ لیو نوی ان وخت مو خبرو د جلال آباد ښاروالۍ خصوصي سکتور په مرسته د ښار پاکۍ نوی پروګرام پیل کړی د ښار په هغو برخو کې چې دغه پروګرام پیل شوی مسؤل شرکت له هر کور څخه کثافات راټولوي او همدارنګه په میاشت کې دوه ځلې د حشرو ضد دوا پاشي یو شمېر جلال آباد ښاریان له دغه نوي پروګرام راضي دي او د ښار نورو سیمو ته یې د غزیدو غوښتنه کوي په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ له یو شخصي سکتور سره قرارداد لاسلیک کړی چې له مخې به یې د ښار پاکۍ په برخه کې نوی سیستم عملي کړي د ښاروالۍ مالی او اداري خدماتو امیر محمد آصف برید ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د جلال آباد ښاروالۍ د وطن صفا په نوم شخصي سکتور ته زمینه برابره کړې چې د ښاریانو سره په تفاهم د پاکۍ نوی سیستم پیل کړي دی وایي د دې سیستم په فعالیت سره به د جلال آباد ښار پاک او ګڼو ناروغیو مخه به هم ورسره ونیول شي
دغه د وطن صفا شرکت کار کوي همدغه کار د دوی سره جخت ښاروالۍ هم کای ترسو لختی پاکشی ویلی پاکشی سرکونه د دخار منز یعنی دغه پرابلم چې د کثافات ول نظر فعلاً موږ او تاسو ورته یو او انتقاد دی ان شاء الله دغه به د ورونو پمرسته او د خاروالی پمرسته دغه ستونزې ته به پېټ کړي
د وطن صفا شخصي سکتور یو تن مسول میرویس وای دوی په لومړي سر کې خپل فعالیت په لومړي او دوی مناهیو کې پیل کړي نو موړ وای دوی له هر کور څخه د یو نیم سل افغانیو په بدل کې کثافات راټولوي او دا رنګ په ویالو دندونو کې هر میاش دوه ځلې د حشرو ضد دوا پاشي
دا چې موږ یو سم چې آزاد خلکو ته ورکو تقریبا د میاشتې دیش پر سکونه چې 2 متر پر سکونه دی او د کثافات لپاره ډیزاین شوی دی نو شپې ته یا تر 15 شپې ته پر افغاني واځ په دغه باندې خرچه راځي دا هم موږ قرآنی ته ورکو دوه هم دا چې موږ په 15 ورځو کې لا تر 16 ورځو پورې حتمن په کوسو ویالو کې چې خاروالي د خانه صفاکی کې دوا پاشي تر سره کوو نو دا کوم خدمات چې موږ وړاندې کوو تر اوسه پورې چې کوم نه یو کې زمون کارونه روان دي کامران خاریان ته خوخ دی او حتی هغه نه یو کې زمون کارونه شروع نه دي نو خلکو موږ ته وړاندې کړی چې تاسو راشي د خلکو سره دا برنامه شریک کړئ تر څو موږ هم د صفایي کاروان سره وصل شو او ساز خدمات موږ ته په خپل وخت تلار شي
په هغه نه یو کې چې دا پروګرام پیل شوی خلک هم خوخ دی او په خبرې د دوی په چاپیریال کې مثبت تغیر راغلی دوی وایي دا سیستم به د خار په ټولو نه یو کې عملی شي
دا دوامي نه هي خلک مونږ ټول په دغه باندې راضي او شدا یو نزافت ده او پاکواله ده جز پاکواله جز د ایمان ده او په دغه باندې مونږه تا کته سو دغه کار باندې لګ چلاکی وکي نو مونږ ډیر خوشحالي او ډیر هغه کې یو به دا مریضی لري شې د ماشومان او یو به نزافت پاک شي دا ویلي دا غن دغه ټول به لري شي
دا خوري مثبت کار دی او که دا کار پراخه شي پراختیا وکړي شي دا بری دا وزم چې په جلال آباد او بیا د صاحب تاریخ لومړی کاری او به نگرا خو تاسو په ځینې پوس زیات دی رکشي زیات دی موټر زیات دی یقین کې دا او څه شوالي مسولیت نه دی باید موږ تاسو سره همکاري وکړو او ګدا څه کارونه د نور خوشي شرکتونه والی دا ډیر مثبت تمام شي او ډیره پیدا وو کې او عام د ماشومان او مریضي او کورونو صفایي او د خار ماحول او صفایي ټول ډیر زیات پیدا من دی زیات او باید پرختی ورکول شي
د جلال آباد د خاروالي د مسولینو په خبره دا پروګرام په ننګرهار کې نوې دی خو په وینا یې لدی وړاندې دغه سیستم په هرات ولایت کې پیل شوی وو چې خپلې ورکړي و
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته ز سید کمال شاه عارف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول پروګرامونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپورنوي او لوی شارونو کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدلای سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د امبودزمن پروګرام په اړه بحث کوو د پروګرام علمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودزمن پروګرام د څنګه مرستياله فريده ساحل ده شرغلست
ډیره مننه
کلمړی اوریدونکو ته د امبودزمن کلمې د معنا په اړه معلومات ورکړي
امبودزمن معنا په لومړي ځل کې د سویډن په یواد کې د 2009 کال کې د امبودزمن بنسټ پرانستل شو د امبودزمن معنا زموږ د هیواد د ډیرو خلکو لمړی ځل دی چې د امبودزمن کلمه هوري او مخکې له دې څخه په دې برخه کې نه پوهېدل خو په افغانستان کې له هغې ورځې څخه تر اوسه پورې د امبودزمن کلمه یوه تازه کلمه ده چې د ډیرو لپاره یوه نو پیژندونکې کلمه بریشي د امبودزمن کلمه د نورو کلمو په ډول لکه د پولیس او ترافیک کلمو په ډول د نورو ژبو ننوتې دي او د نړۍ نور خلک د هغوی سره بلد شوی دي، او د دغه کلمې هندسي او لاتیني ریشې لري، خو د هغوی څخه ګټه اخیستنه نړیواله شوې ده. او د امبوزمن کلمه د پولیس د کلمې په شان نورو ژبو ته هم ننوتې ده او خلک د هغوی مفهوم پیژني.
ډیره مننه. په افغانستان کې د امبوزمن څنګه څه وخت پرانستل شو؟
سو کله د مخې په افغانستان کې د امبوزمن موضوع تر شو، البته په 2010 قمری کال کې دغه موضوع تر شو او زیاته بحثونه پکې وشو، چې د تصمیم ول چې البته وزارت د داخلي وزارت او د کمیسون او د اتحادی اروپا پولیسو ترمنس او نورو مدني جامعه نادونه و چې د ډیر بس پر کړو چې پدری او پښتو ژبه کې یو واجه پیدا کی د امبوزمن پر ځای، مګر هغه موافق نشو. خو په دې موافقت ورسېدل په اخر کې چې همدا امبوزمن درستی او په کمیسون کې د 2011 قمری کال کې دغه بخش تاسیس شو.
ډیره مننه. دغه څنګه په افغانستان کې د کوم قانوني دلایلو لمخه افغانستان سو
د تادیس د تاسیس په بخش کې سلور دلیلونه وو چې د بشر د حقوقو کمیسون د اساسي قانون اته 15 ماده پر اساس تشکیل شویده، او په همدې دلیل امبوسمن د یو بخش په عنوان کې د قانون اساسي لمایه څخه برخوردار دي. دوهمه، دغه قانون د استقلالیت نظارت پر امنیتی او دفاعي ځواکونو ډیر مهم ګڼل دي، او دغه قانون پر اساس یو کارایي نظارت تضمین قانوني دلیل دا و چې لکه چې ټول خبر دی ایواد د هیواد پر امنیتی او دفاعي ارګانونو باندې د سارین لپاره کورنۍ متحدت میکانیزمونه هم موجود دي، لکه د ملي وزارت کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت په لور ریاست کې د پلتنې او پولیس د بشر د حقوقو او جندر څنګه وجود لري، چې وجود لري خو دغه بخښونه چې دی هو داخلي نظارت دي، مګر د دې لپاره چې یو بارني مؤسسه یا نهاد باید وی چې د هغه د کارون نظارت وکي، په همدې د لپاره دغه بخش په کمیسون کې تاسیس شو، ځکه چې په امنیتی او دفاعي ځواکمنو کې ډیر مشکلات موجود وو، شکایتونه وو، او د همدې لپاره دغه تصمیم ونیول دولت او دولت چې په کمیسون کې دغه برخه باید تاسیس شي.
که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې دغه څنګه څه سهولتونه، صلاحیتونه او وظایف لري.
د شکایتونو ته اغیزمنه رسیدنه او د امنیتی ځواکونو پر عمل کردن باندې د سرانې لپاره د خلکو په نسبت د هغوی د ځوابویلو ډیرښت، د امنیتی او دفاعي ارګانونو خدمتونو ته د ټول شاریانو د عادلانه او برابر لاسرسی شوالی، د امنیتی او دفاعي ارګانونو په نسبت د خلکو د ملاتړ جلبول، د وړاندیزونو ارزونی تحقیق لپاره للیاري څخه، د امنیتی او دفاعي کارونو د وړاندیزونو تحقیق للیاري څخه، د امنیتی او دفاعي کارکونکو د چلند پروګرام او سیاست ارغونه، د زده کړې د پروګرامونو د لارې اچونې للیاري څخه، د امنیتی او دفاعي ارګانونو د کارکونکو د پوهاوی او ظرفیتونو لوړتیا، د امبوزمن واکونه او دندې د امبوزمن څنګه د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د یو کاري واحد په توګه د خپل دندې په سرته رسولو کې د کمیسون واکونو دندو او تشکیل قانون او اساسي قانون پر بنسټ د کمیسون د ټول اختیاراتو او واکونو څخه برخمن دي.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي. دلانه فیصله و منګوله وقت شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په سمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
وبن لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
پلی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ آیا د امبودسمن څنګه یوازې په مرکز کابل او کپنور ولایتونو کې هم فعال ده
البته دغه بخش دی دغه بخش دی په زموږ په ټولو صحابي او ولایتي دفترونو کې پرانستل شوې ده او همداوس هغه فعالیت کوي په دې برخه کې
د ورستي پښتني په توګه په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاسته راوړنی څه دي
په دې برخه کې موږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ډیر جلسې او ورکشاپونه نیولې دي او د خلکو د شکایت د مستند اول او پیګری لپاره د ټول عدلي او قضایی ارګانونو ته تللې وو او د هغه د هغه شکایت او د هغه شکایت او قضیه موش مستند کړی ده موشته چې شکایت را رسیږي نو په لومړي سر کې موش شکایت د هغه شکایت ثبت او تحلیل کوي چې بشری نقد لري کنه که بشری نقد وو نو موش پایګری کوي هغه مستند کوي په لومړي سر کې بیا پایګری کوي په حدی او قضایی ارګانونو کې او همدا رنګ په دفاعي او امنیتی ځواکونو کې دغه شکایت موږ مستند کوو او پایګری کوو چې په اخیری سر کې باید نتیجه ترلاسه کوو چې د هغه حق ته ورسو
ډیره مننه
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اردوونکو السلام علیکم دیو بلې اونې پتریدو سره ز یوسف زدران ستاسو په چوپړ کېم دا اونې د مخکخه خزي په پروګرام کې درته فتانه ګیلانی معرفي کوو فتانه ګیلانی د افغان خزو د ټولنې مشره ده د دې په باور په دې ټولنه کې ورسره 2.5 زره بیوزله میرمنې فعالیت کوي او د دوی لپاره د اقتصاد او سواد زمینه برابرې کړې دي ل دې وړاندې فتانه ګیلانی څه کړي د مخکخه خزي په دې پروګرام کې ل اغلی فتانه ګیلانی سره مو معرفي کوو اغلی ګیلانی زمونږ خبرونه ته ډیر زیات فخر راغلی ستړي مشي
ډیر زیات تشکر ستاسو دعوت نه ډیر زیات قدردانی کوم تشکر مننه
مننه خیر اوسې چې را سره ستاسو سره ګڼ اوریدونکو او لیدونکو آشنا دي خو مونږ غواړو پوه شو تاسو اوس په یو رهبرۍ کې تقریبا په یو مشرۍ کې څنګه مو دې ځای ته ځان رسولی تحصیل مو چیرته کړی غیر له دې چې سیاسي خبرې وکړو
او بلې تشکر بسم الله الرحمن الرحیم تشکر ستاسو نه تاسو دعوت نه زمانو فتانه ګیلانی دې چې په کابل کې پیدا شوم په کابل کې لوی شوم او په کابل کې ما سبق ویلی ده او په لیسه ملالای کې ځان مې خلاص کړی ده او بیا په کابل کې مې ما واده شوم ده او بیا واده نه بعد ما غوښتل چې زه خپل تحصیلات مختبوزم بیا کودتا شو دوهم ثور بیا دغې نه بعد مهاجرت وکړو 25 کال زیاتت به خور که ماجرا وم او کله چه ماجرا شوم بیا ما متوجه شوم شرکلانم چه ما مبارزه شروع کو چه کله مبارزه می شروع کو ما باید اول باید زان پوی کم بیا امدا و چه ما سبک می شروع کو په یو مرکز که چه شزو لپاره و پا پی خور که آل تا بیا ما داخله وخشه لطا بیا ما سبک ول تبدیل منزل می ول بیا دقینا چه یا تقریبا نجده دو کال لپاره آل تا ما سبک ول بیا دقینا باید بیا ما دولست میاش تقریبا یو کال ما اداره و منیجمنت سبق کول بیا دقیقی نا باید واره واره کارون ما شروع کو خدمتونه اینه شروع ما کو جهات و او پا جهات که ما ایسا وقت شدل اگه وقت چی کلا چی ما پا جهات و ایسا وقت شدل اگه وقت نه اینجوگان و نه ارگنیزیشن و نه مدسه و نه فعالین دو حقوق ده زن شزا و
تسو سنگا برخ وقت شده یعنی کم برخی که لکلم کول چه دول برخ
وقت شده ما خ کور نه مال مراجعه وکړو چې زه مثلا مریض یم، ماته ډاکټر نه ویسه، مثلا زما لور مثلا تکلیف لري یا په کمپونه کې مونږ په ډیر په مشکل ژوند کوو، زمون هلته مثلا امنیت صحیح نه دی، دانه دی، داسې واړه واړه کارونه واړه خبرې. بیا یو واره اجازه مې واخیستل د خپل میړه نه، بیا غیر ماشومان لپاره ما مکتب جوړ کړو.
انتظار خلکو سره مرسته کوله. ما پوښتنه دا وه چې تاسو جهاد کوم برخه اخیستې وه، هغه څه رقم برخه وه، یعنې مرسته د خلکو سره کسم
جهاد همدا و چې سړی ټول په جهاد کې و، په سنګرونه کې و، زما خپله میړه سیدي ساقي لانی هغه په جهاد کې و. بیا زه ما غوښتلو چې د هغې ښځو د دې ماشومان چې په کمپونه پراته دي او اجرت یې کړی ده، بیا دوی دپاره باید خدمت وکړم.
بله، دا ټوله پروسه چې تاسو ته یې کوله، یعنی د ډېر کم څه نم شروع کړی وه، اما اوس خو ماشاءالله نوم لري. فکر کوئ چې په دې برخه کې تاسو له ستونزو سره مخ شوي وئ که نه؟ څه چې غوښتل هغه څه وکړو.
هغه وخت یو مقدس عشق و، هغه عشق ټول خدای لپاره و. بیا همدې خدای له خاطره ما ټول خپل کارونه او زحمت هر شی چې زمون په مخ کې نه تکلیفونه چرالو، ما وایم دا خدای له خاطره دی، بس به دا کار بکوم. بیا ما مکتبونه جوړ کو، بیا کلینیک میم جوړ کو، اخبار میم جوړ کو.
تاسو مشری کوله که په خپل پیسو جوړول؟
نه، ما مشری، بله ما مشری وکو. ما تاسو ته وویل چې زبان کار زده نه وم، بیا ما سبق شروع کو، ما زحمت زیات وکړم، ما زه ویده نه وم، تمام ورځ په مطالعه کې وخت می تیر شو، په مبارزه کې وخت می تیر شو. بیا ما اخبار، یو اخبار د افغانستان د ښځو، د افغان ښځو پر نوم هغې کار ما شروع کو. بیا ما سره شخصي پیسې د کوم ځای نه وشو، هغه وخت نه ډالرونه و، هغه وخت نه کومکونه و، هغه وخت نه خارجیان و، نه شیام نه و. ما از مکتب می جوړ کو، افغانان ته مو وویل چې زما مکتب، زه مکتب جوړوم او بیا تاسو فیس ورکوي. بیا دوی 500 روپۍ، بیا سل کلدار فیس دوی ورکو. دواړه واړه کارونه مشروع کو. بیا چې کله خلک ویني چې ته رښتیا کار کوي، ته رښتیا مبارزه کوي، بیا خپله خلک دلچسپي واخلي او تاسو سره همدردي او کومک کوي. او کله زما مبارزه دومره لویه شو، زه بیا د افغانستان آواز جوړ شم، بیا د دې لپاره چې کله روسان شکست وخورد مونږ وطن نه لارو، زه د جنگ پر ضد کوم آواز اوچت کو، او زه بیا د آواز به اوچت کو په کانفرنسونه کې لار را ما پیدا کو. د 15 زیات کانفرنسونه په دنیا کې داسې یو ملک پات نه و چې زه دعوت شوی نه یم، هلته تلی یم. او بیا د افغانستان د یو شروان په حیث بیا ما دا آواز پورته کړو چې افغانان د جنگ نه ستړی شوی ده، یمون 2 میلیون قربانیان ورکړی ده، اوس افغان ښځه مثلا صلح امنیت ته ضرورت لري. بیا همدغسې بیا د ما کار دومره ماشاءالله اخلاص و، د دې سره د خدای تعالی لطف و مهرباني هم و، او د خلک دعا و. بیا ما تقریبا شپږ انټرنیشنل ایوارد مې واخیستل، او چې کله چې ایواردونه چې ما واخیستل هغې سره لږ لږ پیسې و. او بیا د اسپانیا ملکه تاسو پوهیږئ چې یو ښځه و، هغه بیا یو کال زما د کارونه حمایه وکړو. او دا وه پیسه چې ما راټوله وکړو ټول یو ځای، زما اووه سنترونه و، د تقریبا 15-16 کال کرایه ما ورکو د هر سنتر نه. او بیا هغې ورسره وړه وړه فیس ما واخیستل. همدغسې چې کله تاسو په اخلاص کار وکړي، خداوند ستا په کارم کې برکت واچوي.
څرنګه چې ستاسو کورنۍ هم سیاسي کورنۍ او تر ډیره جهادي پاتې شوې ده، د هم رول درلودل په دې برخه کې، نه ستاسو هڅې وې چې تاسو یې دې ځای ته ورسولی؟ خره چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي چې د یو چا شخصي هڅې هم نتیجه ورکوي که نه، کورنۍ رول ډیر مهم ده.
ښه، د خدای تعالی نه خوشحاله یم، شکر گزار یم چې ښه کورنۍ لرم. او د ټولو نه مهم دا دی چې زما د ژوند ملګری یا زما میړه سیدي ساق ګیلانی چې ډیر یو با شخصیت سړی دی، د ښه یو مسلمان نیک نازنین سړی و، د هغې نه ما اجازه واخیستل چې ما ته اجازه راکړه چې زه کار وکړم ښځو لپاره، ماشومان لپاره، هغې اجازه ما واخیستل. مګر چې دوی ما سره همکاري وکړي او ما ته یو قلم کومک وکړي، یا مثلا ما سره نور کومکونه وکړي، هیڅوک ما سره د فامیل نه واخیستل کومک شوی نه یم، یو افغان نه. واړه واړه کومکونه د ما د ایواردونه سره و، همدا فیس و، او زما ټول
تلاش او مبارزه زما خپل او کوشش، یعنی ما ځان وقف وکو، یعنی ځواني می وقف وکو، ما قربانی ورکو خدای لپاره، وطن لپاره. ما مثلا ز په چکر کې نه وم، په سفر کې نه وم، په میلمستیا کې نه وم، په هغه کې چکر او ادا شین نه وم. ما فقط رښتیا تاسو ته وایم چې ما ټول عمر ما خدمت کړی دی، تر اوس نه هم دغه سي په همدغه سي اخلاق سره زما برزه کوم. بلې
ګلانی فکر کوي څومره خلکو ته به مو ګټه رسیدلې وي، د سار قام درته معلوم دی، او کله چې تبن څوک ګټه رسی بیا یو ډول احساس د آرامۍ هم کوي. هغه څه تاسو ته درکړل شوی
درې دانه زما درې دانه کلینیکو او درې څلور دانه زما مکتبونه یاست مکتبونه وو. په هر کلینیک چې تاسو په کال کې اتیا زره یا هویا زره ښځه او ماشوم ته چې تاسو واکسین وکړي، تاسو مثلا ابتدایی رهنمایانو چې وکړي، او کله یو ښځه مور له خیر سره جوړیږي او بچی را پیدا کوي، هغه تر تداوی لاندې واخلي، تر هغه وخت نه چې بچی له خیر سره پیدا کیږي، تاسو مثلا د دیرش کال نه پنځه دیرش کال نه همدا حساب وکړي په لکونه کې ښځه او ماشومان ته مثلا ما کومک کړی دی، او په کورونه کې زما نوم شکر الحمدلله ډیر په نیکی واخیستل کیږي، او په زرګونه ماشومان زما د مکتبونه تربیه شوه ده، او په اخبار کې چې د وطن د وحدت لپاره، د سلامتی لپاره، یا مثلا د استقلال لپاره، یا د ښځو عزت لپاره، یا مثلا د تعلیم و تربیه په ارتباط کې څه مقالې ما لیکلې دي. خو معلومدار افغانان هم قدردان خلک دی، پوهیږي چې څوک دوی لپاره پر اختیار کار کوي، څوک تجارت کوي. په دې کې ډیره خوشاله یم
چې تاسو راغلئ. تاسو سره ځینې خاطرې وې چې هم ویلې، او ته بنده بخوانی کارونه چې تاسو کړی، او ته بنده افغانانو سره یادوم دي کرا شو. اوس تاسو د افغان ښځو د ټولنې مشري کوي، دا نسبتا یو کم جوړښت دی کنه؟ هغه خدمتونه چې تاسو یې کوئ هغه روان دي؟
ها، بیا چې کله د یولسم سپتمبر نه بعد چې د غیر سره د پاکستانه بیرته افغانستان رالم، بیا ما خپل کارونه په دوه بخش کې تقسیم کړو. یو بخش مې مبارزه با بېسوادي و مبارزه با فقر. په دې لپاره چې کله په بون کانفرانس کې فیصله وشو چې منځو باسازی طرفته او افغانستان ښه حکومت داری و دا حقوق بشر، حقوق د ښځو، حقوق داشینه، بیا ما ویلم چې باید داسې اوس مکتب و داشینه، حکومت پویگی، دولت پویگی و دا شفاخانه شو لکه اخبار داشته اینه. بیا ما یولسم سپتمبر نه هم دو بخش دپاره کار بکو چه بنیادی کار ده، یو سواد ده بلا اقتصاد ده. هر کال که 2500 سره ما کار شروع کو، او اوس هم چه تا سره خبری کوم 2500 سره زکار کوم.
سستا سین پروگرام تراغنه هم فتانه گیلن لسی سنایه جوره بی مرمانه، او بسیار
دیر بیباز خزه سره، مظلوم خزه سره، او ډیر فقیر خزه سره کار کوم. چاره یو مثلا او اته مشمان لري، او هغه اته او مشمان مثلا زه بیا خیال به کوم چې مکتب ته لاره شي او شاخه کارونه بهونه کی، مثلا خشونتونه ډیر زیات دی په کورونه کې، مثلا خشونت مثلا استقامت، مثلا د تعلیم د لار نه، د لکه د قران شریف د لار نه، دغه مثلا د دینی قانون قوانین د لار نه ډیر زیات یعنی کامیاب پروګرام دی. ما فکر وکړو چې اوس ډیر خوشبینی سره یولسم سپتمبر نه مثلا خپل کار شروع کوم، ټول افغانستان کې دا پروګرامونه مې شروع کوم.
بلې، اغلی فتنه ګیلانی په دې برخه کې ان ګڼې د ښځو نور بنسټونه هم فعال دي، د ښځو شبکه او ځینې ډیر نمونه لري، په هغوی باندې یو ډول باور داسې موجود دی چې دوی پروژهیي کارونه کوي. دغو کارونو ستاسو هغه شناخت او ستاسو هغو کارونو ته صدمه او زیان رسولی که نه؟
خو زمون په جامعه کې خلک داسې متاسفانه فکر نه کوي چې ټول انسانان یو قسم نه دي. زه فکر نه کوم زما کارونه بنیادی کارونه دي، او زه په واړه واړه پروژې مو په واړه واړه وختونه کې خپل وخت وقف نه کوم، د لپاره چې زما عمر بیرته نه راځي. زه غواړم بنیادی کار وکم.
بله، ډیره زیاته مهرباني. تاسو که څوم ویل چې افتخار کوي او یا لکونو خلکو ته ګټه رسیدلې، د ټولو سره یو وروستۍ پوښتنه کدر نه وکم. فکر کوي چې دا وخت چې دومره خلکو ته تاسو ګټه رسول، یو د آرامۍ احساس کوي کنه؟ لا غواړي دا مزل وکړي، مخکې لاړ شي بالاخره.
تر اوس نام چې تاسو ناست یم هم دا فل حال هم داسې یو جذبه لرم، شکر الحمدلله، ایمان سره چې باید کار وکم، تلاش بکم، کوشش بکم، ولی امکانات مې ډیر کم دی. افسوس دار حکومت هغه مضبوط انسانان چې مدیریت لري، ظرفیت لري، قدر نه پوهیږي. خو دومره مهم نه دی، خو بیا هم زه خپل کوشش بکوم. 2500 خصه لپاره اوس کار کوم، دا 15000 وشي، 10000 وشي، 20000، 100000 وشي،
یعنی لا حوصله لوړی دی او لا انرژي لري د کار لپاره. څنګه د سکارې مخامخم تاسو ته لا حوصله غواړو، لا انرژي غواړو درته، او په دې برخه کې د لا کار تمدنه کیږي. ډیره زیاته مهرباني فتنه ګلانی چې زموږ خبرونه ته مو وخت راکړي.
تاسو هم ډیر تشکر.
درنور دن کو زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. چما یوسف زدران چمتو کړی و په پاک خدای مسپارم. د خدای پامان.
ڈیموکراسی نہ وای
ظلم و استبداد وو،
ڈیموکراسی نہ وای دنجون خوانزی بنو پرانستل شوی،
خلق حکومت بنو،
ڈیموکراسی نہ وای نو رسنئی بنو.
آزادی ریڈیو د ڈیموکراسی املاتڑے.